شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. احمد شیبریم ستاسو کوربه. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي شی چاري. د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د پاکستان له سر ریاست سره وکتل او عمران خان له دوی څخه په افغانستان کې د اور کم غوښتنه وکړه. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. په غزنی کې یوې 14 نه لدیر شو زیات او ماشومانو ته مرګ جوړ لاړولې. د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د جګړې لټولو ارخونو غوښتي دي چې تشدد کم کړي څو اوربند ته لاره ورشي. او په نایجیریا کې نږدې 350 یرغمل شوي زده کوونکي ماشومان خوشې شول. بشپړ خبرونه. د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې په یو 14 کې لدیر سو زیات ماشومان ته مرګ جوړ لاوخته ده. سیمه ایز چارواکي وایي چې 14 د ګیلان ولسوالۍ په اغوجان کلی کې د یو بنجره په زرنج کې شوې ده. د غزنی د ولی ویان وحید الله جمعزاده له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
یو سوداګر چې درې چرخه ورسره د بنجره مال خرڅي په کلی کې ماشومان پر ټول سیوی دی ورسته همدغه درې چرخی انفجار کړی دی. یو لس ماشومان پر شهادت رسیدلی دی او شاوخوا شل تنه نور یې زخمیان دي چې عمرونه یې له اتو تر اتلسو کلونو پورې دي.
د کورنیو چارو وزارت په 14 کې د 15 ماشومانو د مړینې او د شلو نورو کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې پیښه د یوې زړې سرګلولې د چاودېدو له کبله شوې. د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د تشدد پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې او له ټولو اړخونو یې غوښتي دي چې تشدد کم کړي څو اوربند ته لاره ورشي. عمران خان نن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له پلاوي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې د خبرو د پرمختګ او راتلونکو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو مرکچي پلاوي له درې ورځو راهیسې په پاکستان کې و. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي له عمران خان سره کتنه به د طالبانو د پلاوي وروستۍ وي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي ښاغلی عمران خان د سولې د هغو مخالفانو په اړه هم خبرداری ورکړ چې د ده په وینا د دې بهیر د تخریب هڅو ته دوام ورکړي ورکوي وبخي. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پلاوي ته ویلي وو چې طالبان باید تاوتریخوالی راکم کړي څو نور اړخونه هم د ده په وینا باید په دې کار کې ونډه واخلي. په کابل کې د امریکا سرپرست سفیر وایي د سولې ټینګښت به د کورنیو بې ځایه شویو او نورو افغانانو لپاره خورا زیات اقتصادي فرصتونه برابر کړي. د امریکا د سفارت شارج دفیر او سرپرست راس ویلسن نن د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې سوله به په افغانستان کې سوداګري، کاري فرصتونه او اقتصادي عواید پیاوړي کړي. ښاغلی ویلسن د کډوالو د راستنېدو او له بې ځایه شویو کډوالو سره د مرستې په برخه کې د امریکا د نږدې 270 میلیون ډالر مرسته یادونه هم کړي. لازادې رادیو خبرونه اوري. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د سټلایټ په وسیله اخیستل شوی داسې تصویرونه ترلاسه کړي دي چې د ایران په یو لانجمنه اټومي بټۍ کې ترزمکې لاندې راغنیز کار کوي. سرونکي وبخي په یو تصویر کې چې یو ونې مخکې اخیستل شوی د داسې یوې ودانۍ بنسټ لیدل کېږي چې غنې ستنې او د پراخو تاسیساتو لپاره زایونه لري. څارونکي وایي د ایران په فردا او اټومي بټۍ کې د کار دوام خای د ایران او نړیوالې ټولنې په اړیکو کې کړکېچ یو ځل بیا زیات کړي، ځکه دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران د اټومي فعالیتونو او وسلو په برخه کې پر تهران فشارونه زیات کړي دي. په نایجیریا کې له 340 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان نن خوش شول. سیمایزو او دولتي چارواکو د دې الکانو د خوشی کېدو هرکلی کړای دی. نږدې یو ونې مخکې موټر سایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کتسینا ایالت کې د ساينس پر خوانځي برید وکړ او د الکانې له تختولو وروسته څیرمه ځنګل ته له ځان سره بوتلل. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې یو شمیر ماشومان لا هم لا درک دي. د کتسینا والی امینو بیلا ماساری یو سیمایز تلویزیون ته وویل دی فکر کوي چې اکثریت برمته شوي ماشومان ژغورل شوي دي. ولسمشر محمدو بوهاري د دې ماشومانو د خوشی کېدو هرکلی کړی. نایجیریایي چارواکو ویلي دي چې د دې ماشومانو د خوشی کېدو د عملیاتو پر مهال یو ډز هم نه دی شوی. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د استازو جرګې غړي دیپ هالند چې د امریکا له بومي یا اصلي اوسیدونکو څخه د کورنیو چارو د وزیر په توګه نومولې ده. دا تاریخي اقدام به د امریکا په کابینه کې توکمیزه تنوع نوره هم زیاته کړي. که ډیموکراته میرمن هالند د کورنیو چارو د وزیر په توګه تایید شي نو دا به د فدرال کابینې لومړنی بومي وزیر وي. او د جرمنی د بایرن مونشن لوبډالی فاروارد لاب او بخی رابرت لیواندوفسکی د 2000 کال د فوټبال د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د 22 کلن پولندي لوبغاړي په 2000 کال کې په اروپایي ټیمونو کې تر ټولو زیات ګولونه وهلي. لیواندوفسکی پرون د سپتمبر په 18مه د سویس په زیوریخ ښار کې په جوړو شویو مراسمو کې خپله خوښي څرګنده کړه. او ویل خوشاله دی چې د لیونل میسی او کریستیانو رونالډو ترڅنګ د جایزې ته کاندید شوی. د فوټبال نامتو ستوري میسی او رونالډو چې هغوی هم د جایزې ته کاندید وو د دې جایزې د ورکولو په مراسمو کې حاضر وو.
دا زاجی راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام د پاکستان سر اعظم عمران خان نن له طالبانو سره د لیدو پر مهال وویل
دغه تشدد کم کړي چې دا اوربند ته لار سم کړي.
طالبانو د افغانستان د حکومت دا وړاندیز رد کړ چې په افغانستان کې دننه د سولې خبرو ته کښېني. علت مې د سیاسي چارو لکتونکي یوسف یونس فکور څخه وپوښت.
په قطر کې د ځان وسایې ساتي، په قطر کې د خپلو استخباراتي منطقوي ملګرو سره ژر رابطه نیسي.
په کابل کې نن مظاهره وشوه. افغانستان په یونسکو کې یو اعتراض ثبت کړ.
ترکیه، آذربایجان، ازبکستان او ایران په ګډه باندې د میناتوري په خپل نوم باندې ثبت کړی دا په یونسکو کې.
د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی نن په اسلام آباد کې د خپل درې ورځني سفر په وروستۍ ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. طالبانو تر دې مخکې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره پر افغان سولې خبرې کړې وې او ښاغلي قریشي په افغانستان کې پر اور کم ټینګار کړی و. صدر اعظم عمران خان نن له دوی سره په څه خبرې کړې دي؟ له اسلام آباد نه د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال طاهر خان ناورو.
د غونډې وروسته چې د وزیر اعظم دفتر نه کومه بیانیه خپره شوې ده نو په هغې کې اول دا خبره شوې ده چې عمران خان طالبانو سره په ملاقات کې په افغانستان کې چې کوم د تشدد موجوده زیاته دا سطح دا کچه دا په دې باندې خپل تشویش او اندېښنې څرګند کړي دي او بیا یې ټولو غاړو باندې غږ کړی دی چې دغه تشدد کم کړي چې دا اوربند ته لار سم کړي. عمران خان طالبانو سره دا هم ویلي چې بین الافغاني مذاکرات یو موقع ده د افغانانو لپاره، د دواړو غاړو لپاره، چې یو جامع ټول شموله او وسیع البنیاد یو سیاسي حل د دغه بنیاد هغه ترلاسه کړي. او عمران خان دا بیا هغه اقتصادي اړخ ته اشاره کړې ده چې په افغانستان کې امن وي نو په سیمه کې په افغانستان کې اقتصادي پرمختیا ته هم لار سمیدی شي او دی وی چې پاکستان به د سولې په پروسه کې په پاکستان همکاري ته دوام ورکړي. او طالبانو سفر نه یو ورځ وړاندې د امریکا ځانګړي استازي هم پاکستان ته زلمی خلیجات پاکستان ته سفر کړیو چې د ناتو کمانډان جنرال میلر هم ورسره او د پاکستان د فوج او د استخباراتو نور جکړو فوزی چارواکو سره غونډم کړي وي.
طاهر خان تر اوسه پورې په خپل طالبانو څنډې ویلې چې دوی له پاکستاني چارواکو سره په کومو موضوعاتو باندې خبرې کړي؟
طالبان چې د تیرو درې ورځو نه پاکستان کې دي نو د پاکستان د سفر په اړه باندې فقط ډېر مختصر ټویټ کړو چې کله د پاکستان خارجه وزیر سره شاه محمود قریشي سره ملاقات وشو او په او دغه نه وړاندې چې کله دوی پاکستان ته راتلل او دوی په خپل اول د اعلان کړ چې دوی پاکستان ته ځي ډیر مختصر ویلو چې دوی پاکستان ته د پاکستان د حکومت پر رسمي بلنه پاکستان ته ځي او دوی مې دا خبره کړې و چې دوی به پاکستانی چارواکو سره مشرانو سره د کډوالو په مسلو د افغان سوداګرو په مسلو او د خلکو تګ راتګ کې کوم مشکلات دي هغه باندې خبره کوي. طالبانو په خپل ټویټونو کې د سره دا ویلم نو چې د دوی د سفر موضوع به د سولې پروسه وي.
او تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې زلمی خلیلزاد هم روانه ونی د طالبانو تر سفر مخکې پاکستان ته تللی دی. اسوسییټډ پریس اژانس دا خبر ورکړی و چې دی راول پنډی ته تللی دی او هلته د پوز له مشانو سره کتلی دی. پاکستانی رسنیو په دې باره کې نور معلومات ورکړي دي چې د په کومو موضوعاتو خبرې کړي دي او له چا سره یې کتلی؟
صرف د پاکستان د فوز د اطلاعاتو څانګې ایس پی آر ورته وایي هغوی یو مختصر بیانیه د زلمی خلیلزاد پاکستان د فوج مشر سره د ایس آی مشر هم په غونډه کې و نور فوجانو اکثر هم خپاره کړي وو. مختصر بیان کې فقط دومره ویلی شي وو چې د پاکستان په دغه غونډه کې د سولې په پروسه باندې خبرې شوې دي او د پاکستان د فوج مشر زلمی خلیلزاد رول ستایلی دی او دغه رنګ یې تام ویلی شي وو چې زلمی خلیلزاد د پاکستان رول سایډ دی. البته دا اول ځل دی چې د امریکای سفارت زلمی خلیلزاد د اخیری سفر په تړاو باندې سنو ویلې.
د اسدی رادیو د مشال څنګ له خبريال طاهر خان نه په مننې لې به خبرتیا ورسته به واوري چې طالبان وایي د افغانستان وضعیت داسې نه دی چې دوی خپل مشان حل تواستوي چې د سولې خبري وکړي. په خبرتیا پسې به په دې موضوع د سیاسي چارو د کتونکو یونس فکور نظر واوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
طالبان وایي اوسنۍ وضعیت د دې نه دی چې دوی خپل سیاسي مشان افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره واستوي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ په کندهار کې وی غونډې ته د وینا پر مهال طالبان وهڅول چې په کندهار کې د میرویس نیکه او یا هم احمد شاه بابا په مقبرو کې د سولې خبرو تکشینی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل چې د سولې د مذاکراتو د ځای ټاکل د مذاکراتي ډلو صلاحیت دی. افغان حکومت ولې په افغانستان کې د سولې د خبرو ادامه غواړي؟ د سیاسي چارو کتونکو یونس فکور وایي
افغانستان حکومت داسې احساس کوي چې دوها کې پر دوی فشارونه واردېږي. په دوها کې ګواکې طالبان د خپل مشاورینو له خوا څخه تر تاثیر لاندې دي. په دوها پر دواړه مذاکراتي پلاوو باندې فشارونه واردې آزاد نه دي. د بلې خوا څخه چون هیئت هلته راضي نه دی، احتمال د دې هم لري چې ولسمشر غنی یو څه فشارونه ام غواړي چې وارد کړي چې دا بل دور د مذاکراتو د دوهې د اثر څخه ووځي. او ماته دغه پیشنهاد سیاسي رامالمیږي چې د افغانانو پر ځین خوشلګیږي او افغانستان بیا کندهار پایتخت بیا په د لوی کندهار کې دلته موږ غواړو یو کسینو.
فکر سپ طالبان ولې قطر تر افغانستان غوره ګڼي؟
په قطر کې دوی ځان وسای اساسي په قطر کې د خپلو د استخباراتي منطقوي ملګرو سره ژر رابطه نیسي، د هغوی لاسرسی ورته اسانه وي، هم د قطریانو هم د پاکستاني ورونو لخوا او هم د امریکایانو د سی آی ای لاسرسی دوی ته. دا مذاکرات خو داسې نه دي چې رښتیا هم په صحنه کې افغانان دي، تر شا یې ډېر قوتونه وو.
فکر صاحب که چیرته خبره دغه سوي چې د مذاکراتو شاته نور لاسونه دي لکه څنګه چې تاسو ادا کوي، نو بیا دا د سولې خبرې به څه نتیجه ورکړي؟
زه فکر کوم د سولې خبرې بل اخره نتیجه به داسې ورکړي چې یو انتظار خو دې ته ایستل کیږي چې ودرې چې په امریکا کې د سیاسي قدرت انتقال کامل شي او نوې رئیس جمهور کښېني. سوله زه فکر کوم په افغانستان کې کیږي، خو هغه سوله چې امریکایي دوستان یې زموږ غواړي داسې به کیږي. نو هغه ته امریکایان تلاش کوي چې یا طالبانو ته غوښنه برخه ورکړي او یا دا دي چې طالبان په راتلونکي قدرت کې شریک کړي.
له ښاغلي فکور څخه په مننې د سولې موضوع تعقیب وپسې، په داسې حال کې چې د نوي میلادي کال پایل ته تر دوه اونیو کمه موده پاته ده، دغه کال به د افغانستان د سولې په برخه کې څه بدلونونه راولي؟ ټاکل شوې ده چې امریکا په افغانستان کې د خپل پوجانو شمیر د پام وړ کم کړي. د سولې خبرې هم په ځنډ پر مخ ځي. د طالبانو بریدونه تر بل هر وخت ډېر شوي دي. له دې ټولو سره سره بیا هم راتلونکی کال په افغانستان کې د مثبتو بدلونونو تمه کېدای شي؟ دا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور په دې اړه له فریبا ظاهر ناور.
د افغانستان جګړه د نړۍ د روانې خونړۍ جګړې د یوې بیلګې په توګه به په 2021 کال کې حساس پړاو ته ننوځي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 د توافق د یوې برخې په توګه تمه ده د امریکا متحده ایالات د راتلونکي کال تر می میاشتې پورې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. اوس پریکړه د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایډن سره ده چې د 2021 کال د جنوري پر 6 رسمن خپله دنده د ولسمشر په توګه پیلوي. دا معلومه نه ده چې آیا بایډن چې وړاندې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما مرستیال وو پر هغې موافقې به ودرېږي چې د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له طالبانو سره لاسلیک کړي. د ازادي راډیو د خبر څانګې له مرکز څخه فرود بیژن لیکلي چې د بایډن لپاره په دې اړه پرېکړه شایي پیچلې سي، ځکه لا هم طالبانو په توافق کې موجود شرایط عملي کړي نه دي. په دې هوکړه کې طالبانو ژمنه کړې وه چې د افغانستان په خاوره کې به د القاعده شبکې د فعالیتونو مخه نیسي او تاوتریخوالی به کموي. د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ د سولې مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق یو بل برخه و چې له ستونزو او خندونو خالي نشکري. تید کالهان د افغانستان د امنیتي چارو تحلیلګر دی. دی وایي د طالبانو لپاره دا مهمه ده چې تاوتریخوالی ودروي څو په قطر کې د مذاکراتو پر میز خپل هغه دریځ خوندي کړي چې ګواکې د جګړې په ډګر کې بدلون د دوی په لاس کې دی. تید کالهان د تاوتریخوالي لوړې کچې ته په کتو وایي که اوسنی وضعیت په ژمي کې همداسې دوام وکړي په پسرلي کې به د زیانمنونکو ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د لا پراخو او همغږو بریدونو شاهد اوسو. سپینې ماڼۍ په نومبر کې اعلان وکړ چې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو یوه برخه باسي. ټاکل شوې د راتلونکي میلادي کال د جنوري تر نیمایي پورې په افغانستان کې د ډېره امریکایي سرتیرو شمیر له 3500 څخه 2500 ته راټیټ شي. د سیاسي چارو افغان کارپو طارق فرهادي وایي د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د دوحې په خبرو کې وروستي پرمختګونه له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو او په دې هیواد کې د امریکایي قرارګاه د له منځه وړلو په برخه کې د حکومت د ویرې ښکارندوی کوي. دی وایي شایي ولسمشر غني د خپلې راتلونکي له ویرې په 2021 کال کې لا نور جوړجاړي ته اړ شي. د چارو شنونکي په دې باور دي چې د امریکا د نوې ادارې پالیسۍ به شایي طالبان هم دې ته اړ باسي چې جوړجاړی وکړي. طالبان ویره لري چې د بایډن اداره به شایي لاره بدله کړي او که د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه سي نو بایډن به کېدای سي د ولسمشر ټرمپ د پریکړې پر خلاف خپل ځواکونه په افغانستان کې وساتي. پوښتنه دا ده چې آیا د امریکا متحده ایالات به د ټرمپ د ادارې او طالبانو ترمنځ توافق ته ژمن پاتې سي؟ ځینې تحلیلګران وایي بایډن به پر دې توافق ودرېږي، خو په عین وخت کې داسې ګمانونه هم ډېر دی چې بایډن به له افغانستان څخه په بشپړ توګه د خپلو ځواکونو وتل وځنډوي. ځینې بیا داسې هم انګېري چې شایي جو بایډن د طالبانو پر وړاندې خپل دریځ جدي کړي. په تېره بیا د طالبانو د هغې ژمنې په برخه کې چې په افغانستان کې د القاعده شبکې د فعالیت د مخنیوي په برخه کې کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي علي وزیر د نیول کېدو پر ضد اعتراضي غونډه وکړه. دوی د کابل حضوري چمن ته چیرمه راټول شوي وو او د علي وزیر عکسونه یې انتقالول. علي وزیر دوه ورځې وړاندې د پېښور پولیسو ونیو او ویې ویل چې پر نوموړي د ډسمبر پر 1 په کراچۍ کې د غورځنګ په غونډه کې د پاکستاني ریاست او پاسو پر ضد د وینا تور پورې شوی دی. اکرام الله اکرام له کابل له نور تفصیل سره.
دا کسان په کابل کې راټول شوي او په پېښور کې د پاکستانی پولیسو لخوا د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر علي وزیر نیول کېدل غندي. د کابل خار حضوري چمن تاثیر مسیمه کې د سلګونو راټول شوی کسانو سره د علي وزیر عکسونه او هغه شعارونه دي چې پکې د علي وزیر نیول کېدل غندل شوی او د هغه د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه پکې شوې ده. د دغه لاریون یو سمبالونکی اسد الله وزیر وویل پاکستان ځکه علي وزیر نیولی چې په دې هیواد کې د پښتنو د مظلومیت او پر دوی د ظلم خلاف غږ پورته کړي.
موږ هم
لاریونوالو پاکستان تورن کړ چې د افغانستان وسلوالو مخالفو طالبانو ته تا په اسلام آباد کې سری قالین غوړوي، خو هلته د خپلو حقونو غوښتونکي کسان زنداني کوي. دوی وویل چې که د پاکستان حکومت علي وزیر خوشي نه کړي نو خپلو لاریونونو ته به دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکخ او د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان استازي علي وزیر دوه ورځې وړاندې د پېښور پولیسو په دې تور چې د غورځنګ د کراچۍ په غونډه کې د پاکستاني ریاست او پوز پر خلاف خبرې کړي ونیوه. د پېښور د شرقي تانې محرر شاهد خان د ډسمبر په 14مه په پېښور کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال ته ویلي چې ښاغلی وزیر یې د سند پولیسو په غوښتنه نیولی دی. د ویلي چې د سند پولیسو پر وزیر د کراچۍ له غونډې وروسته قضیه ثبت کړې وه. په کراچۍ کې پښتون ژغورنې غورځنګ د روانې میلادي میاشتې پر 6مه یوه لویه غونډه جوړه کړې وه چې پکې د علي وزیر منظور پښتین او محسن داوړ په ګډون د دې غورځنګ ګڼو مشرانو ویناوې کړې وې. تیر ورځ ناوخته د غورځنګ مشر منظور پښتین پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې د پاکستان په ګډون باید د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د ښاغلي وزیر په ملاتړ اعتراضونه وکړي. د لومړی وار نه دی چې پاکستان د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي زنداني کوي، بلکې تر دې وړاندې د مشر منظور پښتین په ګډون د دغه غورځنګ بیلابیل مشران نیولي، خو د خلکو له اعتراضونو وروسته یې بیرته آزاد کړي دي. خپل علي وزیر هم په تیرو دوو کلونو کې څو ځل نیول شوی او بیا خوشي شوی دی.
د کابل په اعتراضي غونډه کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د یو مشر او د پاکستان د پارلمان د غړي علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه وشوه. نن په اسلام آباد کې هم د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړیو او ملاتړیو یو لاریون ترسره کړ او پکې د علي وزیر د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. داسې راپورونه و چې د پاکستان په یو شمېر نورو ښارونو کې، خیبر پښتونخوا کې او بلوچستان کې هم د علي وزیر د خوشی کېدو له خاطره لاریونونه ترسره شي.
تاسو لا پیغامونو
یا کلی والا اسلام ده هلمن ولایت ده ندلی ولسوالی ته تاسو ته پیغام پریږم. دا ده هلمن ولایت ده نوزاد ولسوالی ده فرحات قسمه کې چې څنګه دې د اوبو کانال او ډیر اسانه جوړیږي. محترم ولسمشر اشرف غنی صاحب چې ټول زموږ سره دا وعده وکړي، حتی بوجیه او دې ته ځانګړې کړه، خو نه په دې باندې کار نه کیږي. او دا د څو کانال چې دا ډېر وساد دې کار بشپړ کېږي، څنګه دې چې دا وته د نو بیا هلته ذخیره خپل په غرونو سره ګرځېدلې دي. نو زما د دا اړوند وزارت څه دا شله چې دا څنګه په توجه کې او د کلمر خلک ورته دي سره ډېر وساد چې کوي ان شاء الله دا کار وکړي. السلام په احترام ربیق الله د کنړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلي څخه. روزانه بزمن ته ولسوالۍ کې د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی، نتي مشکل هم نشته خو د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. یو خو بهر حال کې بل انټرنیټ بیسي کار نه کوي، خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. که چیرې دغه زما پیغام لو ترو چارواکو ته ورسوي چې دغه زمونږ د ولسوالۍ دغه مخابراتي سیستم حل کړي. وسلام، مننه زارنګالي. زه شمسلام ظهیر یم. وروره که طالبان و حکومت په خپل هېواد کښې خبرې شروع کړي، ان شاء الله تعالی د الله په مرستو سره فکر کوم د خیر سره بس جنګ ورک دی. موږ په هېواد کښې خبرې وکړي، زما خپل هم په طالب کښې ورور تللی دی، امنی والا چې په طالبان کښې ورور تللی دی. موږ به دلته مکې زړه بته کوي چې دا دي مشران او لالاګان او باباګان دلته اخته دي. هیله مو دغه ده، دلته د خپل محترم چې کوم راغلی په افغانستان کښې مذاکرات ته نه پیل کړي، نو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو .com کې نیولی شي. افغانستان په یونسکو سازمان کې د فرهنګي میراث په توګه د ترکیې، ایران، ازبکستان او آذربایجان په نوم د میناتوري په ثبت باندې اعتراض کړی. وړاندې به په دې اړه په خپرونه کې واورئ. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د بریتانیا یو تابع په دې خاطر په حبس محکوم شو چې ایران ته یې د هغو وسایلو د صادرولو هڅه کوله چې د امریکا له لورې پرې بندیز لګول شوی دی. نیول شوي کس له جعلي رسیدونو او د شفر له ژبې کار اخیست. عصمت څاروان راپور لري.
د امریکا په فلوریدا کې یو بریتانیایي ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق کولو د هڅې په خاطر په 2.5 کاله بند محکوم شو. د شمالي فلوریدا د سیمې د څارنوال په بیان کې ویل شوي چې 45 کلن کولن فیشر د اگست په میاشت کې هغه مهال ونیول شو چې له متحده عربي اماراتو څخه فلوریدا ته ورسید، چې په ایران کې د پیرودونکو لپاره د انرژۍ د تولید وسایل رانیسي. فیشر چې 15,000 ډالره جریمه شوی هم دی، په سپتمبر کې په دې اعتراف وکړ چې د انرژۍ د نړیوالې مقررې سرغړونه یې کړې ده. دې مقررې ایران ته د داسې وسایلو صادرات منع کړي دي. د بیان پر اساس د 2012 میلادي کال او په اګست کې د فشار د نیولو د مودې ترمنځ دغه برتانیایي له متحدو ایالاتونو څخه ایران ته د نوي داسې ماشینونو د لیږلو هڅه کړې چې پر صادراتو یې بندیز و. بیان دغه راز وایي چې محکوم شوي کس جعلي رسیدونه جوړ کړي او د وسایلو د انتقال په اړه د شفرونو له ژبې کار اخیستی دی. امریکایی چارانوال لاورنس کیف ویلی پر ایران بندیز د امریکا د متحدو ایالاتونو له ملي امنیت سره مستقیم ارتباط لري او د هغه سرغړونې چې فیشر او ملګرو یې کړې ملت له مستقیم خطر سره مخامخ کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په یونسکو سازمان کې د فرهنګي میراث په توګه د ترکیه، ایران، ازبکستان او آذربایجان په نوم د میناتوري په ثبت باندې اعتراض کړی دی. دغه وزارت وایي چې د میناتوري اصلي ریشه په افغانستان پورې اړه لري، باید یاد هنر د افغانستان د میراث په توګه وپیژندل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي موزیم پخوانی رئیس وایي چې د میناتوري هنر د بل هر هیواد په پرتله په افغانستان کې پخوانی مخینه لري. نورحال د کابل د رحمت الله افغان پوراپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د میناتوري هنر د افغانستان تاریخي میراث دی او باید د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان کې د بل هیواد په نوم ثبت نسی. د دغه وزارت وایي صابر مومن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دغه هنر په یونسکو سازمان کې د ایران، ترکیه، ازبکستان او آذربایجان د فرهنګي میراث په نوم ثبت شوی.
ترکیه، آذربایجان، ازبکستان او ایران دوی په ګډه باندې د میناتوري په خپل نوم باندې ثبت کړی ده په یونسکو کې. موږ د تیرو مکتوبونو په تعقیب مطبوعاتي اعتراضیه اعلامیه هم خپره کړله او دا موضوع به د یونسکو او د فرهنګي میراثونو د ثبت د نړیوالې ادارې سره تعقیب وي.
په افغانستان کې د میناتوري هنر د تیموریانو له وخته موجود وو او د صفویانو د واکمنۍ پر مهال دغه هنر زیات پرمختګ وکړ. په مزار شریف کې روضه مبارکه، هرات کې جامع جومات او په غور کې منار جام په افغانستان کې لوی میناتوري اثر بلل کیږي. استاد کمال الدین کوهزاد په هغه دور کې د دغه هنر لوی هنرمند و چې په هرات ولایت کې د بهزاد د میناتوري سبک بنسټ کیښود. احمد علی کوهزاد، غلام محمد میمنگی او جلال پوپلزای هغه هنرمندان و چې په افغانستان کې یاد هنر ته پراختیا ورکړه او د شاروخ مرزا له دوره تر اوسه په دغه هیواد کې میناتوري هنر لوړې او ژورې ترشا پرې ایښي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د افغانستان په ملي آرشیف کې اوس مهال د میناتوري زیات آثار تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي موزیم پخوانی مشر عمر خان مسعودی وایي چې د میناتوري اصلي ریښه په افغانستان پورې اړه لري او دغه هیواد حق لري چې د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي سازمان یعنی یونسکو کې میناتوري د افغانستان د فرهنګي میراث په توګه په رسمیت وپیژندل سي.
افغانستان د دې ټاټوبای ده، بهر افغانستان هم په دې لست کې شامل شي. مشترک میراث د ایران، ترکیه او افغانستان په منځ کې. په دغه برخه کې افغانستان هم د دې میراث مالک په صفات باید وپیژندل شي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو علمي او فرهنګي سازمان یونسکو تر اوسه په دې اړه نظر نه دی څرګند کړی. شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې هغه مهال چې په یونسکو کې د ترکیې او ایران په نوم د میناتوري هنر د احتمالي ثبت په اړه راپورونه خپاره سول، د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او ځینو فرهنګي کړیو له غبرګونونو سره مخ شو او غوښتنه یې وکړه چې د دغه هنر د میراث په لیست کې باید افغانستان هم ور شامل سي. ان تر دې چې په هرات ولایت کې په یوه لویه غونډه کې د سیمې اوسیدونکو له افغان حکومت وغوښتل چې په هیڅ صورت له دغې غوښتنې تیر نسی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله هم دومره با په بل خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. احمدی صاحب سټوډیو ته خیر راغلی.
تشکر از شما.